د سحر لس بجی شوریدن کو د مشال رادیو په دې دوه مګلای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمې زو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو د مطالبو مهم ټکی دروورو د خبرونه په دویمه نیمای کې 19 پروګرام ستونزي او سرکار هم درته وړاندې کوو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری ته
سحر مو بخیر لومبی د دې وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي د سواد په قمبر کې لیکي ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وجلې دي او د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه 4000 او 800 کسان ژغورلي دي د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري د طالبانو یو استادی چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبرې ایجنس ته ویلي د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیس پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي د طالبانو د استادی چې نه غوښتل نومې څرګند شي زیاته کړه افغان پلاوی ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو ونه منله او ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي د سوات په قمبر کلی کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وجلې دي د رحیم آباد پولیس ثانه یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نخه کړ کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو نوموړي زیاته کړه
نامعلومو کسانو په دبان ډزې کړې دي د هغې د وجې دی پادشا دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده هلته سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د ملزمانو گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی دی وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړ دی
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدف فی وجنو درېمه پیښه ده خو امنیتي ادارو لپدې کې ککړ خلک نه دي نیولې د دین وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سواد ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه د اکبر علي ناچار د وجلو پړه لا کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی د اتوار په ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې اجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا 80 بلیون روپۍ خرڅ راځي
جیل اور جوڈیشری پولیس جیل اور جوڈیشری پکار دے
یاد دی وی چې د دین وړاندې د آصف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې 2 تنه وسلوال وجل شوي دي د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په 1.5 کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایی برید ترسره کړې چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو قوماندان په ګډون 2 تنه وسلوال وجل شوي دي عبدالزی ویلی دی دغه وسلوال په یو کروله موټر کې سپارو چې له دوی سره دولس میله وسلې هم په دې برید کې لمنځه تللې دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4,000 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروستو لاغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت د دې بحران په اړه د بحث په بیړنۍ غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالي مرستې کچه به زیاته کړي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې یو شپېته خبریالان وجل شوي دي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
The local government system agency for the Rashi, the agency for Masharan to be a fellow first lady.
د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنی رپورټ ته. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور لمخه د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې مسکی وو او ځینې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی وو تیر شپه نه وخت په ټلیفوني خبرو کې ریټرز ته وویل د محمد عباس تانګزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیس پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو د استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلې دوه وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بند کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او کدوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا و چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولی موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو د افغانستان قضیې ته یو دخل ټکی پیدا شي او د پای ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسولیت لري په پرونی غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوه جګ پړو غړو یې مولوي عطاءالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورټ موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راس خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلې ده. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. دغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوس په قطر کې د وی غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دي، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وې،
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان،
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مسهلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناست دي، نو آیا دا قسمه غونډه او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
زما په نظر باندې د امن د پاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې پاره کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې پاره کې د افغانستان د سولې شورا دا غي غړي چې مخامخ کینی یو بل سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې په مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همداراز د افغانستان د سولې عالي شورا او سیړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو د پاره زمينه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو. د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټه یو غړی چې اکبر علي ناچار نومیدو، راتلونکو بلدیتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیر شپه وسلوالو په ډزو وژلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې پړه لا تر دې د محکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر مطہر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیر شپه ماسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن منځنه کورته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا ماسخوتن مون چې کله وشو د مانځه کې او د مانځنه پس کله را فارغ شه د کور ته روانو په دغه کوڅه کې نامعلوم کسانو په دبا نډه ذکر دي د پات شه د په ټایم باندې و زمونږ پولیس نفری په موقع باندې موجوده ده. هلته سر چا پریشن هم شروع دی د ملزمانو گرفتار هر قسم کوشش جاری دی. د وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتی الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو جی.
مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجره ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک سره ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مستره دي چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې نږدې او د هغې نه پس بیا د هغې هیڅ قسم سره دی عمل نه چې مطلب سفر چې آپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کیږي هغه پکې راځي چې
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وجلې ده چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرال سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجلو چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خبرونه زمونږ ټول رپورټونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلې او لستلې شي. رازو یو بل موضوع ته د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وای د قبایلی سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو غښتلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو را بوله.
پروپوزل سارا مونږ اگری کولا هغه مونږ دغه واشولې دي آی کی لوکل ګورنمنت چې کوم سیستم فیچرز او هغه مونږ دغه کړي چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دی د سنسس پکار دی او د نپس الیکشن ضروری دی چې لوکل ګورنمنت سیستم ایجنسی پر راشي ایجنسی ته مشران چې دی خپل فیصله وکړي. دا سه نور رپورټونه هم شته دي ټول نمونې کوم پوینټس فون د ښکار بل هغه مونږ دغه شامل کړي دي.
د اف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبر او شو بیا صرف د داری صاحب دی کې د ترمیم خبر او کا هغه عملی نه شو. فاټا ټریبیونل جوړ شوی خو دې هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپندنت نه دی.
بالکل دې کې انډیپندنت دی. های کورټ ججز په شان پرکس سمیت کوالیفیکیشنز پر شوز دی های کورټ په شان دی او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی من ریکمند کړی چې امینل کسان وي نان پولیټیکل خلک کریډیبل چې هغه دې سلیکشن دی وکړي. دا ټول چې په ترلې دي سټېټس اف فاتا اف سی آر ختمول پولیس جیل او جوډیشری ټول چې په ترلې دي موږ هم بیګینینګ دا کړی دی چې سورا لیوی دی امیډیټلی موږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک دا یو کال چې آی کے ٹریننگ کے لئی والا کو تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبے پشان دلتا پولیس جیل او جوډیشری پکار دے چې موږ سره دا فورس وي چې نیجه کې موږ هم کې وخت کړو.
څومره هوپ فول چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې گورنر صاحب هم دغه وینا کوي چې مونږ یو جذبه سره کوو چې مونږ خپل وطن دی خلک تکلیف کې دي او مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې هلته امن راشي سټیبلټي راشي او فردر ډیسټیبلایز نشي. اوس دې کې چې کوم دوه درې امپورټنټ فیکټرز دي یو خو دا دی چې سسټین پولیټیکل ویل دین دا دی چې ریسورسز دا کورټ سیستم سټاف راواله لوکل ګورنمنټ سیستم چې انټروډیوس کړ دا ټول دې لپاره فنډز پکار دي ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹی سے ری آرگنائز کے ڈسپلیس پرسن جنہیں ریبلیٹیٹ کے مطلب تقریباً 60 to 70 billion روپیز پکار دی دے خلق دپارا 20 lakh کسان سے کوئی تکلیف کے دی
د قبائلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټي مشر اعجاز قریشی سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره دوی مخامخېږي. د دوی په خبره د نادره د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي خو شناختي کارډونه په میاشتو نشي ترلاسه کولی. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو اوسیدونکي ګیلمن دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو سیدون کې بنارس خان وای
شناختی په زیرو زیرو دامه داخل کړلو 1500 روپۍ مې ور کړلې کاغذونه جیر رو شغله لور شه دغله لور شه دا کور نه کیږي او دلته اوسې مو ازوی جګم دی کنه دوا کول وشو چې شناختی سوای راي وا غریب جګم دی دړی کې یالتا مزدوری کوي کنه کا دلته دړی نه رو بوسې کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان سیدون کې ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارڈ جمع کڑائی دائی 3 مہینے وشوی چھ متا ایس دا معلومات ننے ورزے پیرے نکی جی چھ دائی یا بلاک تا یا بلائی وال یار تا اختیار کا ننے ورزے پیرے میش گردی سالواران پینزام مردائی چھرچی و میش تی کا نا
سابر حسین آوان چھ دا پی خورنا کامی اسمبلے پخوانے غڑے ہم پاتے شوے او 1300 ورځو کے دا نادرا پرزید اختجاجی لاریون ہم کڑے وو وای نادرا دا محال په زرګاو شناختی کارډ بلاک کړي.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلاک کړي دي 54000 په خاص پشاور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نه څه اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړي ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زوی مجدا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادر خلکو له کارډونه نه ورکړي بلاک دی دا نه وی چې خلکو له بس دړدل کارډونه ورکول شروع کړي دي.
دا نادر چارواکی وای اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوي نو د پخوا په پرتلا اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوي. دوی وای چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به ډیر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړي خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پېښور.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړې
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پیلوا پولیس ته شکایت کړی کې اول درته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنیټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخته راتلو سبب امریکا بولي. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د 13 ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه نور اورو له کابله د ناجیې ساپای په راپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثرو وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یک شنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من دایش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من دا هغه وخت امریکایان ولیدل ته نو چې دا تړون نو وسوي هغه وخت دایش پیدا سلو چې دا تړون د دوستی او سره نه وسول دا تړون یو دایش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولی چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي. اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي. سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي. که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کېږي نه، موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ؟ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي.
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی. د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري. نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي.
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري. له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو، له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه. نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي.
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بلل شوی و، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي. د ملي شورا له دې پرلپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
له کابله د ناجی ساپای رپورټ مو اورېدو. او هم د کابل ښار ابتدائیه محکمې د تا د فرخندې د وژونکو د دوسیو بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیې په یوې علني محکمې کې وورول شوې. د محکمې رئیس صفی الله مجددي د فرخندې د وژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه کمانډان، د کورنیو چارو وزارت، د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمېر پولیس هم ورغوښتي وو. فرخنده هغه کابل میشته ښځه وه چې په دې وروستیو کې د قرآن پاک سوځولو په تور د هغه ښار په دوشاهي شمشیره سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه. تفصیل د خان محمد سین ناور.
د فرخندې د وژلو په پیخه کې د 9 تورنو له جملې څخه د یک شنبې تر ورځې پورې د 22 تورنو بشپړې شوې دوسیې په یوې علني غونډه کې مربوطې محکمې ته تشریح شوې. دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه، موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیخې ټول تورن حاضر وو، پر نیول شوو کسانو یې الزامات بیان کړل. د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس صفی الله مجددي وویل چې د تورنو د دوسیو د بیانولو لړۍ به 100 نورې ورځې هم دوام وکړي.
حقوق متهمین براشل
د تورنو حقوق ورته تشریح سول. فورن الزامات، د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واوریدل سوې. نن د 12 تنو دوسیې بیان سوې او دا لړۍ به دوام وکړي.
فرخنده د تیر لمریز کال د هود په 28 ورځ د کابل ښار شاه د شمشیره زیارت ته سیرمه د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لومړی ووژل شوه او بیا ورته ور واچول شو. دغه پیښه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښه عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخنده بیگناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي. په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قمندان، د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو، او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخنده د وژلو پر مهال بې غوري نه ده کړې، خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخنده نوره ژوندۍ نه وه.
د امنیه قماندانۍ رهبری په داسې وخت کې له پیښې خبریږي چې خبره له خبرې اتېروي، خو کله چې موږ خبریږو پرته له ځنډه سیمې ته ځواکونه استول کېږي، او دا هغه مهال چې فرخنده نوره ژوندۍ نه ده.
د کابل د ابتدائیه محکمې رئیس خاغلی مجددي وویل چې د علني محکمې راتلونکې غونډه ته دی د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي. د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پرمخ ځي. دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي سو په راتلونکي کې د داسې خپل سر او اعمالو مخه ونیول شي.
له کابله مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. او اوریدونکو لسنیمې بجې شوې د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه واورو.
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو یو استازي چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رایټرز خبرې ایجنس ته ویلي دي د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتي کاندید اکبر علي ناچار په ډز ویشتې او وجلې دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه لاسنه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه نږدې 4000 او 800 کسان ژغورلي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي دي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بونیری واره د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیواله ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفری پابندیان لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي خو د روسه پورې سمزبت نتیجه مخې ته نه دراغلي. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیواله ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفری پابندیان د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیواله ادارې خیبر پختونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. ادارې سیاتوی نړیواله ادارو پاکستان ته خبرداري ورکړي که هم دا صورتحال وي نو نور سفری پابندیان هم لګی دی شي. ادارې اخیر کلی کې پاکستان ته د پولیو خاتمه لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. څلور وانو سبوله په دې لړ کې سکیس مزر نه کار نه دی اخستل پکار او دا هم پکار ده چې مرکزی حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان سبی الله مجاهد هیت اگر چې ویلی دي چې دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضح نه ده چې دې کانفرنس د مولا عمر منصوري حاصله ده او کنه. خو د افغان طالبانو یو وفد کې دې کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره بلار جوړوي. اج رسپان خپل ادارې کلی د سین صوبې د سیمه کې د جنج په یو بل سبې جړې غټ تارونه غورسېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د لسو کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلی تارونه که په دادو کې وي او کاغه پیښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي د سره سره د بجلی ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلی ټول نظام متاثروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورن کرخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو لا غختی کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پرو د ډیلی میل نومې وبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل اورو له فرخنده اسد.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډیره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو سلح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستان وسوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسوالو ملګرو سره بدمنی خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي کچېرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي، نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکوي په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکوي چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره سزغم ونه لري. په لکوي دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نزبې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بل دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورک چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. کله رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکی له احمد تکل ناول.
د یمن د حکومت مخالفو ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبي ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پریس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرتنیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره د ښار ته استول شوي. فرانس پریس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وي او عصري وسلې ورسره وي لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پریس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبری شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یکشنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیرې ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نوری په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پرس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسینا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مئی میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې 30 کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 30,000 کسان ووژل شول د پای ټکی کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکشو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسنی ولسمشر سریسینا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوی به څېړي چې وایي د مخکینی واکمن راجا پاکسی تر قماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسینا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشي کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجا پاکسی د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ییزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجا پاکسی تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسینا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی و.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ذکر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کل تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چې کیم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف باندې او چې کیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندینګ وي درودري می بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وايي لا هم په هغه هیواد کې یو شمېر رسنۍ خپلواکي نه دي. حامد کرزی د یک شنبه پر ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنۍ د ازادۍ د لمنځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبرونې د ملي ګټو خلاف دي. لکه بلا قسیم سولمل رپورت لري.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبه پر ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم احتیاج به
دی وی د افغانستان رسنۍ له هم بهرنی ملاتړ ته اړ دي. د پزین موقعیو کې د رسنۍ د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنۍ غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې درېیمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره بندي سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
تاسو پرې پوهیږئ ځینې تصویري رسنۍ تلویزیوني چینلونه په ملي مسایلو کې، مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د اعتراق او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان هم درس وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي، نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ په وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمامې سي.
خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو زوی ما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړی شوی.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې راغی نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
او سم اوریدونکو، ستونزې او سرکار ونیس پروگرام تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلي سیمې سره په پولا د 400 ضلع په انتظامی اختیار کې د 25 متنادیا کلو اوسیدونکو وایي چې تر کومه حکومت د دوی د سیمو د انتظامی عملداري قضیه نوی حل کړي، تر هغې بعد روانې میاشتې په 1.5 ترسره کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې برخه وانخلي. دا چې د دغو سیمو د انتظامی عملداري دا ستونزه ولې نه حل کیږي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دوبئی حکومت پیش دا مون سره نه ده، دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده، په پاټا سره ده، پولیټیکل ایجنټ او ایجنټ دا مت بندوبستی ده سره. نو سپور سپور فار سکول منه مرامت چا کړی دی او نه چې کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه تمام په خیر 770 سکولونه دي چې نه ده شوی.
وړ دا خو د کرنسی ایریاز چې په دې کې حکومت عملداري د ډېر وخت نه نشته. دا صرف نن د یو څو ورځو خبره خو نه ده. حکومت به دغې حل نه چې دی نو په انتظامي توګه باندې لټوي، د هغې نه وروسته به لکه دا کار کوي.
د دغه 25 متنادیه کلو د انتظامی عملداري او پراتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخې نه اغېستو په موضوع زموږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شوقدر سره تړلي د تنازع کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړه بینري چې د ووټ د غوښتو لپاره پرې په ولس غږ شوی، ځای په ځای لګولي شوی دي. هم دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت دغه بلدیاتي انتخاباتونه د بایکاټ اعلان کړي. اول مې د قومي وطن پارټي یو مشر ګل یوسف مومند چې د شو قدر تحصیل له ټولو لوی څوکیو لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو لاس لوالو او قلم ول ورکو، او ټوپک چې لاس لاله او قلم ول ورکوي نو ضرور بدلته الیکشن لا مقور کوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر خلا اوسیدونکي پیر فضیلت شانه مې دغه پوښتنه وکړه.
لاو سپورې سمار پر سکول منه مرامت چا کړی دی؟ نه چې کمپلیټ کړی دی. دغه شان ته بشمار سکولونه تما په خل 770 سکولونه دي چې نه لري شي. نو اوس دغه خبره ده چې لکه دې دا وي چې بایکاټ کوو. بایکاټ به څه وکړي؟ چاپی رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی، دا په علاقه کې شامل ده. اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي.
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی. نو دا ولی
صوبائی حکومت کې چې دا مونږ سره نه ده، دا چونکی ډیفیکټیو ایریا ده، پاپاټا سره ده، پولیټیکل ایجنټ او چې دا مو بندوبستی ده سره. نو مونږ د دغه بلډینګونو چې دي کله مونږ سپاره زره تقریبا ماشومان سبقونه وي، هغه نن د تیرو شکایت اخلو. مونږ غوښتل صوبائی د مرکزي حکومت د دور نه چې دې علاقې پوزیشن واضحه کړي.
نو آیا عمومي ولس چې باید د انتخاباتو پورس خپل رائے ورکړي پولینګ سټیشنونو ته به د رائے ورکولو لپاره ځي او یا نه؟ د رشکې وسیدونکو داور خان لالانه می دغه پښتنه وکړه.
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوټي ټول بزي چې څا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کله بم زی چې سونه دې هاتې ټول به وټکای.
او یاد دی چې دغه کلی اولس د 13-14 کلونو راهسي په تنظیمي توګه د شو قدر سره تړل شي، ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې اولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري تنظیمیه باید د سیمې د ادارو حیثیت پډا کړې شي.
په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخې نه اغستو او د دغه کلو د تنظیمي عملدارۍ د غستون زمو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر او د کابینی سینیئر وزیر عنایت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب، دغه د 15 چې د متنازعه دیهاتو په نوم یا د کلو په نوم باندې یادیږي، دغه خلک دعوه کوي چې د 13-14 کالونو د دوی فیصله نه کیږي او د دې له وجې نه د دې ځل دوی د بلدیاتي انتخاباتو نه بایکاټ کوي. نو آیا دغه بلدیاتي انتخاباتو بیا څنګه لجیټیمیټ وي چې یاره دغه یو دومره غټ خلک تینا بایکاټ کوي؟
مسئلہ خود ڈیڑھ وقت متنازع روانہ تھا سیٹلڈ ایریاز کی موجودگی چیون تھا ڈیڑھ وقت نہ شک کیا
جی
دی باقاعدہ بیا د سردار محتاب سے چکن وزیر اعلیٰ نے پارا وقت سیٹلڈ ایریا کے جمشے بھی دی
جی
اور دی خان کو خپل مسئلے دی ندی مسئلے داری کی دی سیٹلڈ ایریا سے کم مراعات او کم نغدی غم غستن واڑی اور دی سرا سرا دی کم رخصتنا د ایجنسی د اوسیدونکو پیسې سره ملاوي هغه مغسل غواړي، ځکه د بجلی بل نه ورکول او دغه شانتې فری سهولتونه انجای کول او حکومتي عدالتي نظام په ځان نه ښکته کول او کوم د سټرډ ایریاز دی. نو دې وجه نه د دیو دا سټیټس چې دی نو دا تر اوسه پورې لکه قانون په کاغذونو کې خوړي ځای شوی دی، عملاً ډیسایډ نه دی.
نو بیا ستاسو چې کوم د بلدیاتی د بلدیاتو وزارت ته دا ټول کلی دا ټول دیهات باندې د هغوی په ادارې اختیار کې راځي، نو آیا تاسو کدوی ته دوی د قانون په دایره کې راوستل غواړي؟ نو دا به دی په خوخی کدا به ستاسو په خوخی
سره دی؟ دا خو ایڈمنستریټیو مسله ده کنه
جی.
د بلدیاتو وزارت په دې کې سکار نشته، انتظامی مسله ده. د دې مسله چې هم دی وخت په پاکستان کې شروع ده، تلته صوبایي حکومت انتظامی په اردو ضلع جوړې کړې دي او هغه زنګلی چې دینو هغه قومونو منځ کې اختلاف دی پاغې باندې یو وایي چې دا ټیکو بل وایي چې دا ټیکو. نو دې وجه نه د انتظامی مسلې چې دینو دا دغه دا د صوبایي حکومت اختیار دی، د مدیوینی ډیپارټمنټ اختیار دی. نو پاغې کې الیکشن کول دي نه د بلګیاتي محکمې اختیار دی لکه د بلدیتی محکمې انتظامی معاملات د بلدیتی محکمې په لاس کې نه دي.
نو نو اوس په دې په دې موجوده وخت کې چې دا د بلدیاتو د انتخاباتو یو مسله رامنځته شوې ده یا د بلدیاتو د انتخاباتو یو حل دلې کیږي او دغه خلک وي موږ پکې برخه نه اخلو، نو نو تاسو به دغه څنګه عملي کوئ په دغو سیمو کې؟
وګوره دا خو لکه سیریز چې په دې کې حکومت عملداري د ډېر وخت نه نشته، دا صرف نن د یو څو ورځو خبره خو نه ده، او دا خو صرف یو مسله ده، یو متنازع او مخکې نه روانه یو مشکل دی. حکومت دغه حل دغه مسئلے حل چې دی نو په انتظامي توګه باندې لټوي، دا غیر وروسته بله کده کار کوي. او اوس هم تاسو خپله باندې چې د بلدیاتي الیکشن پیسپی چې تاسو رسو نه هغه خپله انکار کړی دی، لیکن حکومت دا نه دی ویلي چې دغلته موږ بلدیاتي الیکشن نه کوو.
نو عنایت صاحب، دا اوس لکه ستاسو حکومت دی، تاسو حکومت هم یوازې دا نه چې تاسو د بلدیاتو وزیر یې، بلکې دغه حکومت دی، دغه حکومت انتظامي معاملې هم حل کوي او د حکومتدارۍ معاملې هم حل کوي. نو تاسو داسې کومه لاره ګورئ چې دغه د دغو دیهاتو فیصله به د څلوېښتو کالو نه ده شوې؟
حکومت ته به دې کې فورس استعمال ګوره، یا به د خلکو کنسنت، خلک به یې کنسنت ورکوي، یا به د خلکو خلک به د دې خبرې اتفاق کوي چې کوم سیټلډ ایریاز قوانین دي نو به مني، او داسې نه وي یا به حکومت فورس استعمالوي. زه نه پوهېږم چې یاره دې کې به لکه کومه لار اختیارول پکار دي، ځکه چې دا په دې اوسني حکومت مثلا ده زور وخت نه روانه ده، او سیاسي حکومتونو همیشه لپاره فورس استعمالول او دا اوایډ کېږي، ځکه سیاسي حکومتونه خواري کوي چې کنه کې د قوم خلاف فورس استعمال نه شي. او بهرحال خدای یو مشکل دی، تاسو خبره بالکل درسته چې د صوبایي کابینه د غړي په حیثیت سره زه د دین نه نشم دغه کولی، د دې مشکل نه او د دې مسئلې نه ځان جدا کولی نشم. کومه هدف پورې چې د بلدیاتو تعلق دی، نو بلدیاتو په انتظام دا ملاوي، ځکه چې انتظامي یونټ جوړوو چې دا د ریوینیو ډیپارټمنټ کاري بلدیات سره په هغه کې الیکشن کنډکټ کوي، او هلته بیا
نو اوس تاسو د بلدیاتو د وزارت دغلته حلقه بندی کړی دی په دغه کلو کې، او دغلته کې د خلکو د امیدوارانو کاغذونه هم اغیستی دي، نو بیا دغلته کې اوس که دغه خلک د دې نه بایکاټ کوي نو تاسو دغه الیکشن سره به څه کوئ؟
که دی بایکاټ وکړي نو وروسته بیا خیر دی، د دې خلکو سره به سړی خبرې اترې وکړي، د موقف ته سړی واوري، او که د بلدیاتو وزارت موږ خپل د دې موقف او د دې مطالبات سره کولی شو، نو سر کو کنه جواب حکومت سره دا خبره حکومت ته وړاندې کوو، به حیثیت موږ یې ټول دوی حکومت دا خبره ته نه کوي.
بل به حیثیت د سینیر وزیر د کابینې، دا ستاسو په ایجنډا شته چې دا دومره غټه مسله ده، نو آیا دا یو مسله چې دا دومره په زرګونو خلک دي، دا دومره په دردونو کلی دي، د دې دا مسله
یو اهم مسله ده، یو لویه مشکله مسله ده، اهم مسله ده، او زه یم چې زموږ پرز جوړیږي چې راځي مسلې ته مونږه
معلومات کړی. د دې مسله یوازې دا ده چې موږ دواړه سہولتونه لو د قبایلی سیمو او د سیټل ایریا، کنه د دوی سره د زمکو مسلې شته، ځکه چې دوی وایي چې زمکه په قبایلی سیمو کې دي، سدلته دي، د دې بنیادی مسله
ما دا خبرې په تفصیلی ده، ما په تفصیلی توګه دا خبرې نه دی اوریدلې. او زه چې کله د متحده مجلس عمل په حکومت کې وزیر ومنو، هغه وخت دا خبره په حکومت کې چلېدله، دا آبادی چې لګدی دا کم خلک دي، نو دوی دواړه مراعات اغستل غواړي، دوی هم د ایجنسو نه مراعات اغستل غواړي، د ایجنسو چې کوم سہولتونه دي هغه اغستل غواړي، د سیټلډ ایریا چې کوم سہولتونه دي هغه هم اغستل غواړي،
مشکل کار دے.
بل بهر حال نه کړه مسله چې دن تر اوسه پورې نه مکمله کنټرول کې حل نه ده.
راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو هفتو کې تاسو داسې یو څه انتظام یا تاسو یو ذهن کې سشته چې یره د دې خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو حل شي؟
نو داسې په دې باندې چې د بلدیاتي الیکشن نه انکار وشي، بهر خبره دا په دې باندې به خبره کیږي، او خواري به زموږ دی چې دا مسله حل کړو.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار، که تاسو هم ستونزې وي نو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوال 22 یولس سلیریش یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.